او د نړیوال ټولنې خبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی دی، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې، کله چې مکتب، پانتون دا شیان بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحي برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو، 50 نفر خزینه استادانه نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتلل، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جنې زور درلود، توان درلود، له همغه جنې به راتلې. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتلل درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړو، د دې لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتلل، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتلل. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړی دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې ده د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه 2 کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته ووایم، اکثر نجونو کوي په دې امید ده برخه ویلې، چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي، او که رواني روغتیايي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي، دوی به بیرته د خپلې کورنۍ اوګه وګرځي. د هغوی لاسنیوی به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بلې خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کوي په حق ته وکړه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کوي دلته موږ محصلې ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خفګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعه ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساعت و نو چی تیر شو، دست سخت ساعت ویلی زرغانه انستیتیوتو نبند شد، دست مورو کتلی نور نو ما با چه ویلی دا خبر می عمدل تا پری خود دا تلفون می رواخ است چک مکلا چه او دا خبر ریختی ها دا چند منه لرا سره تا رئیس لیب مرمنه تا نورو همکاران تا تدریسی ماون تا مدیر تا نوی تا مسجونه وکل دوی روانه ملنده و احلی چه دا چه خبر لن. خو کلا چه سهر لارلو انستیتیوت تا او دا خبر رسمي سوله، نو د ټولو رنگونه داسې و لکه دا د ما مخامخ زیړ رنگ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل، او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه دغسې وضعیت یو څو ګوري، دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاذه یم، رواني روغتي مزامین تدریس کوم. چې څه ما تجربه کړل او څه ما ولیدل، څه مې واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ شي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي. نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلا هغه روحیه، مورال، انګیزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلن سره، یوې ښځې په خوب باندې، یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالتو بدمرغي پسلي په افغانستان کې ډېره لوړه لاړه سي ډېره لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو.
بله ډاکټر صاحب، دام راتوایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسې د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره، ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړي دي، بیا هم درس ورکوه ډاکټره یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړي؟
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روان وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اریڅې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اریڅې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای، نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بلې، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناست وو، ټولو خندل خندل، یو ځلې مې څه ور وکتلې، امیلدې ټولو ژړل. ما ورته وویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خاندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بلې، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې خوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله چې نجونوکۍ لاړلې، ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکړئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه، هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کاوه؟
دردونکې ده، همدا زحمت لاسه ورنکي، یو ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یو ورځ به مات کو، ډیر زر نه مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنګیر چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعاله ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوی، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است، در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وهاده سی ښځینه کارکوونکې درلودلې، هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سی مرکز ته لاسرسی نه و. دغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلې. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولې دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلېږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصل عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود، بیا به دی دا ویل چې نه، هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بعض وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکولی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي، لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم شاگردان و تلوشانو دا خبا بلکل ناهیل کون که دا مکمل ناهیل کون که دا دا یعنی مکمل توگه پا مستقیم توگه دا مانا لری چه خز هیچ حق نلری چه درس وی خز هیچ حق نلری چه دخپل چولنی پا پرمختک که رول و لو بی نو یعنی خز یاد کرد یاد گورم اگه آم استلاح شده منگا کنه لکتاس جیریان که دی وقت نمکتبون ارشه تر شویدی خوی اگه نا امید چه باز خلق دی پارا و دی باز جون دی پارا و لکه سنگه می چه ویلی دوائی ملا رزاند پیدا کرده و انجینری و قبلگی دیر سر تفاوت لگی اما فقط دیل پارا چه دی از دکل لاره پی مخونه تر روشی انجینری بزایده قبلگی شروع کرده یا نرسین شروع کرده یا دکتران و ام دی دکتران لکه پینزم کال دی منگ موندش پگم کالی و آخر کالی و آقای نرسین شروع کرده یا دیپلوم مرسره و سیدیش پا آقا بند یوزکی وزفه و کولشی نو دام پو مخبا تربشنو مکمل یا دیر خوشنون که پیخره چوز وقت را باینسته شو
تاسو دی تب دی پانجی دی ماسلی پسی فرق داره تو وای کلا چی یو چوک دوم را موده لخپلو زدک رو سخه لری پاتیسی دی تبابات پا برخه که دا چوم را دیگل زهن نه اغز دشوی شایانم بیر تهیره وی تاسو خود دی دوی دی را تاگ لپای نه پا کور که نویل سی وی زکا دی کابل پا تیبی پا انتون که وی او داغ نرسنگ پا برخه که قابلگی پا برخه که انجونی تللی پا دیر اتاو خاکی گی کم سیتی زکری اغا چوم رزر بیرت دی دویل زهن نپا که دلیسی
ده ده سلاری خود سلاری ده چه تا همیش باید اغا سر تللی و سیگی او که راشو اتبابات برخه تا اتبابات برخه دسته چه همیش تا باید اپدیت یا دی زمانه سر تللی و سیگی نوی اختراعات کیگی نوی دواگانی جوریگی نوی عملیاتونه نو تا باید همیشه از دکره که و سیگی او تبابت دست برخه در نور که نور رشتو که شیطان بیرت دوم رو پخته نمونی که چی تا کمپیوتر ساینس که کم از منو ویلی کم تبابت دست برخه در چی در علف نتیا پورو باید در مریض در تداوی در پار در تا پیادو سیگی نتا چی دری کال است تا در تبابت نلری کهیگی نتا در طول اغزدک روشان نلری کهیگی در لره تا نخطا خوری نو کلاش در لره تا نخطا او فرلنو تا بسنگ کوشی دکتر شی کنه دنیا تا آغا خپل آینده تا دی چکمه هیله واقع هیله در نزی لکر یا ورس توک مکتب تلار نیشی وفت توک مکتب تلار نیشی بیرت دوائی مفته که مکتب تسره نیکی گیلار شی نو دی او داکتر دی پار چی دوم درس نلری او سیگی بیا لخیر چی چو وقت بایی چی پویی گوشتا نشت دا وقت بیرت دی درس رو کول بدا با دیر سخت کار رو سیگی او دیر بدا لکه درس ویل هر شای او دوره لری زدکلی دوره دا خاص اغزوانی وقتی ده کنه چی دلت نیورونون دیر رو سیگی دی پشوان بانی مسئولیتون نی که جلکی که علکی مثلا واده اینه ای کرده دی جوان مسئولیتون اینه نه ده همه خاص وقت رو زدکه ده پاره نه دوم را کلونه چی پوزی نه ده بیرته ده بیرته زدکوال بیرته زان تپ که داخل والله بر دیر سخت خبری
تو سپا افغانستان که یسته کلا چه ده خبر خبور سر چه لدی روز ده با نور سیهی انستیتوتونه طول ترل کی که او ترلس وله دی خلق و وضعیت را تو وای خپل وضعیت مو چه روحی حالت مو نور خوالن و روحی حالت مو داره تو وای چوم را منفی اغیزی وکر
حدودا دی ما خام وقت چه منگه دا دی واتساپ که ستوری و دا مسیجونه کتل چه دا مسیج ماو کت اول می باور نکیده پس تو چه پوشم چه ریختی ادا ایو هیلم چه پاتی و چه شاید ما پانتونونه دی منگم شروع شما و داقه دی پریگنی شاید ممتم یو لار پیدا که باور که هیلم لارا ما چه دو کلن بند کرن و پانتون شروع کول خو بیخی نممکنه خبر ده همه غصه غم و درد رو بانده تیر شوه لکه بخپل پانتون بندی دو میچ تیر شوه بیرته می چه ثبات دی خپل ملگر رو وضعیت رو دیده لکه من بعضی همسون پیانو چه قابلگی شروع کرده و یا اغا ایو جلکه ای قصابه در تاو کم چه کل ورس رو مخامخ شم پانتون که و دویم سمستر که پانتون پیس او داریده اغا باقی چه طالبانو سر پی چه راق لگ نوست دی نرسنگ پا دویم سمستر که بیرته پی درسونه بستاش نراته بی ویلی وی دامیم دویم سمستر که بان شو اغا من دویم سمستر که اندی غاگ اغا لرزه بی دی ما هیره نیش چه کل دیده خبر ما تاو کرده نو دا اغا چه دی نو څره کوم به وي دی او چانه دی د ژوند هیله خپل بس یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت کوي او بل لاره ځان ته پیدا کوي هغه لاره ته واخیستل شي لاړ شي انګلیسي ژبه ته یا عربي ژبه ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پرې وتړل شي بیا یو ډاکټر لاړ شي انجینر لاړ شي قابلګي شروع که قابلگی دروازه ببندش اینو دا دومر استقامت به نور لکوم شی چه هر وار غرزی دو سر دا غالی بیرتا و داریگی او بیرتا و غرزه ورشی دا خودی رسخته دا
بله داره تو چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان ښځو او افغان جنو سره کیږي؟
نو دا خو خبر ده چې ټول افغانان ذهن کې ده، د ټولو افغانانو چې علم لري، د ټولو افغانانو چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهیږي، هغه چا چې اسلام مطالعه کړی، هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی، هغه چا چې حدیث مطالعه کړی، د اسلام شروع د اقرا سره شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عایشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسېږي، د علم په اهمیت پوه شي، بیرته افغان اوسېږي، د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پوهنتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاګردان، یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ته ورکوي هغه ښځه وه، تر تلاشي ته ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته، کنه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي، چې موږ په علت پوهېدی، موږ به د علت دپاره، افغانان به د علت دپاره یو کار کړی و چې علت یې نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي د طالبانو د حکومت،
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت کې چې عدالت نه وي هغه به چپه کیږي که نه؟ نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپرس کیږي، دومره سرزنش کیږي چې هغه ته د مکتب د شپږم سمنه نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبر ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم ارزښت پوهېږي، د اسلام په ارزښت پوهېږي، د هېواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف دی.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایې؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیروی و زوان انرژی و در افغانستان در پرمختگ در پارا، خیر من در اجازه نیه خو، یعنی فرض مثال من اجازه نشوه، نو دا گره خو بده سه دامن شور کواله کچنگ بیا کشور پیشرفت که ایچه در علم دروازه پا مخوه تاری، نو بیا خو اماغ در اسب و در خر و خور وقتونه شو چه درس بکنه و، نو یگانه شاید چه یا کشور یو ځای پیشرفت رسوای شي، هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو دا د علم دروازې دي، یو پیشرفت دروازې دي، یو بل چا احتیاج ونه اوسېږي. نورو کشورو ته مونږ کومک کړو، په دې چې مونږ همیش لکه یو چې د نورو کشورو خیرات ته مونږ کینو، د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایي کشورو خیرات ته کینو، د اروپایی کشور و خیرات تکینو. نو بس نام دا هیلم ده چه دروازه خلاص شی، که هر رقم سر ایده غاری، په هر حجاب که، په هر نظام که، بس فقط دوم رو دوش چه ده علم دروازه رو ده خلق پر مخلاصی شی.
دینی آلمان دی خدو لپار از دکره چه پر برخه که بی دی اسلام دی دین نظر ضرور او حتمی گنی، خو طالبان سره لدی چه خپل کرنه دی شریعت مطابق گنی، بیا هم دی اسلام دارو کن نمانی. دا خبره دینی آلم قاضی محمد الیاس مدنی چه دی دینی علومو پا برخه که دی مدینه منوری پا اسلامی پانتون که دی ماستری ترکچ زدکلی کری که بی.
پا حنفی مذب که با دو سر دو پا مذب بانی باید من خبری اکو، پا حنفی مذب که دا خزو تجارت، دا خزو قضایا، دا خزو نور امورات دا بلکل مطلق جواز داری، بلا قید و شرط. دو د هر چانه په د باندې خپوي چې خزر تعلیم حق لري کنه، خزر ډاکټرې حق لري کنه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوی خپل جهالت او خپل حماقت چې دوی بزلي کې لري، اماغه عقدینی ولدي او دو غواړي چې د خزونه نو اوس په دې منګم نه پويږي چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دوی ولدي یا کوم شي بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پويږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخ نیسي، نو یوازینی شی چې موږ ویلی شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځان ته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي هغه کله کله داسې فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول زنه چې سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري واقع داره چې د مسلمانانو د خجالت او سبب کیدی شو د مسلمانانو د فار د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي دغه سی فرمان به دار او باس یو کستاس یادی ما په اول برنامه کې تاسو سره دا خبره کړې و چې د سی فرمانونو بلاډي رګوري د سی فرمانونو بلاډي رګوري او د دې فرمانونو دغه خزینه طبقه دغه بایزت طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکي د سی فرمانونو به وری چې تعجب بولو ایمانن در سوای ما چې زه په دې دومره درځیدلې ما زه خپل یعنی لکه مریض مو ما تاسو ایمانن دلوي ما چې د حکم سره زما د سترګو نه وښکې تلې دې چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره وښکې نور تلې دې چې خپل عاجزي ګورو خپل هیڅ نشو کولای هیڅ نشو کولای او دوه فرمان پسې فرمان دوه فرمان پسې فرمان او هر فرمان د خزو سره د دشمنی هر فرمان د خزو سره د دشمنی بلکې دا د خزو سره دشمنی نه بلکې دا د اسلام سره د دشمنی فرمان نه دی ځکه چې ته د اسلام نوم مخکې روانې ته د پیغمبر پاک نوم مخکې روانې ته د ابوبکر او عمر نوم مخکې روانې یعنی دا په څه معنا دا صرف په دوه معنا باندې چې د جهالت او عقده د دوه په زړونو کې تاسو پوخ ځینې ولید او د دوه په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ومنه مهر لګولې د دوه په زړونو باندې د دوه په سترګو باندې او د دوه په غوګونو باندې نو ولې وې دوه نه حق وایي نه به حق وګوري او نه به حق واوري دوه باندې اماغه مهر لګول شوی دی دوه حق ویلو تم عاجز دي نشي ویلې حق ویل او حق اوریدي من شي تحمل نه لري او حق ګوري من زکه چې الله پاک لاندې کړی دي او دا صفات الله پاک چالو لويلې دي الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم ګرانو زده کوونکو ته به نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریس شي یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ول وستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي بل ګټه ای دا چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی نن به د طبي جغرافي په برخه کې یو جالب باس ولولو دا درس آتش فشان یا اور غورځون کیدی نن به خون کوي هغه عوامل را بیان کړی چې د زمکی په زینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي دا چې آتش فشان د زمکی لپاره کوم آفات او زیانونه لزان سره لري نو دا به خون کوي مبتا بیان کړي
اور غورځون کی یا آتش فشان تاسو په هیڅ شي اور غورځون کی څه دی او څنګه رامنځته کیږي اور غورځون کی آتش فشان د زمکی د نن طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخي فشار کیمیاوي او فزیکی بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي په لاتیني ژبه کې آتشفشان یا اورغورځوونکي ته ولکانو یا ولکان وایي اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډې جوړوي او په لوړ غږ سره چوي او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي د اور غرزونکو له خولې څخه لوګي دودان دبري د اور ټوټې او ویل شوي ټینګ توکي راوځي څلورو خواو ته خپریږي د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي اوسپنې ودانۍ ځنګلونه موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي ویلې او سوځوي یې دغه خو ځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي نارنجي وي او یا هم سور وي ټینګوالی یې زیات وي د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نري نه وي بهېدل یې د اوبو په ډول دي اما غلظت یې ډېر دی نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي د چاودنې پر مهال له اورغورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو په تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلي دي دا د اور بڅرکې غورځوي او دا د اور ټوټې دي د اور برخې دي د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي د آرام سمندر ختیز او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وې چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان کمچتکا هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي د هند سمندر د اطلس سمندر د تیمور ټاپوګانو جاوا بالی ټاپو د مدیترانې تر غاړو په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل 2010 میلادي کال کې د آیسلند آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو
د اورغورځونکو یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي ډیر کله د آتشفشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونو او انرژي د حالات څېړنه الف اوبه د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېرې ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبې پر جوړ سي یا زړوبې پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکا چې اوس استهلاک شوی ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم هم کم شوی دی، ځکه چې هلته خټې وو، ډبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالې بند یا دالې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنۍ بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. کچیر په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتونو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلا راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکني حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې خونکي لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکني حملو نقل د هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري. دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمينه برابره شوي نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنې که چیرې موږ یو منظم حملو نقل ولرو دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیه جوړش په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزي اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوي وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ د هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د وریښمو او درملو لار چې د وریښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 1000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز وو. یعنې دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز وو. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټې یعنې چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سر ته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. اووه 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې لومړی ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتونو په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره له ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې خونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپرېږي.
گرانوز دکونکو، مننه چې آزادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تم چې په درسي ساعت کې وړاندې شوی درسونه د خوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. I'm not gonna let you go.
سیل خوب خوبیا ولیدا دکانا کرما دا مالی دلیرا دکانا کرما دا مالی دلیرا چیزے کم تو ستر گودی دلونا خوبیا ولیدا